کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د پنجشنبه ورځ د سرطان ویشتمه نیټه ده. د 1390 لمریز هجري کال نن د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابره ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. وروسته به په خپرونه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله خبرې واوري چې وایي د سولې لپاره له فرصته باید مسؤولانه کار واخیستل سي. خو اول ورځو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به همکاري ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له آب کمري ولسوالۍ مرکز قلعه نو ته لېږل سوي دي. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرامه ایستلی غیر عادلانه بللې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرې له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د رئیس او 8 کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانی رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوی ده. جمهوری ریاست د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دی ویلي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له آب کمري ولسوالۍ مرکز قلعه نو ته لېږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله دادفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ، خو د لېږل سویو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د 4 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شو.
د دوشنبه ناوخته کماندو ځواکونه د 4 څرخي الوتکو په مرسته آب کمري ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیري وژل شول. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغه ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږي سره د عملیات پلان کړی وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کماندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه یې نور د ځان سره اسیران کړي دي. تاسیس موږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړي چې امریکا پر ایران د نوي بندیزونو په لګولو د په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړي او له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو یې خپل پښه په مرده کې وشتلې ده. نوموړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبرې کولې ویل د ولسمشر ټرمپ یو اړخیز بندیزونه د په وینا مشروع سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره تر ډیرو ملکي وګړو هدف ګرځوي. جواد ظریف په دې اړه د بلومبرګ تلویزیون سره خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو لخوا په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته نوي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه چې په نیویارک کې د ایرانی ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو پر ګرځېدو د محدودیتونو لګول غیر بشري عمل دی. د ترکیه د امریکا هغه پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو پروګرام څخه ایستلی غیر عادلانه بللې او دا پریکړه یې غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د S-400 په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په رانیولو پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه پر منطقي دلایل ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه له امریکا غوښتي چې له دې تیروتنې دا تیروتنه ده او د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته به سخته ضربه ورسوي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ د ترکیې دا پریکړه چې له روسیې یې د S-400 دفاعي سیستم رانیو د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې د دې هیواد ګډون پای ته رسوي. د امریکا او ناټو پوځي چارواکو له هماغه پیل راهیسې د ترکیې له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی و چې له روسیې دې د S-400 توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دوی وایي دا سیستم د ناټو له تجهیزاتو سره برابر نه دی او F-15 جیټ الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. واشنګټن څرګنده کړې چې له روسیې څخه د دې سیستم رانیول د دې سبب کیږي چې امریکا پر انقره بندیزونه ولګوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق او برما سربیره د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. دا لیدنه د هغو پروګرامونو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تنظیم کړي. په دې کسانو کې په چین کې د اویغور اقلیت غړي جوهر الهام هم شامل وو. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته وویل پلار یې د هغو اویغور په ډله کې دی چې د چین په شینجن ایالت کې په یوه کمپ کې ساتل کیږي او له 2018 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې له پلار سر اړیکې ونیسي. د بشري حقونو ډلې وایي چین شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د سخت دریځۍ سره د مبارزې په نوم مرکزونو کې بندیان کړي دي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې به اول د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایی رئیس عبدالله خبري واوري.
خاغلی نظری وایي د خلکو
معذرت غواړم، فکر کوم چې و تخنیکی ستونزه مو درلوده. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په وینا واوري چې وایي په افغانستان کې باید د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت څخه مسؤولانه کار واخیستل سي او مسؤولانه چلند ورسره وسي. په همدې خبرونه کې تاسې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر په حواله په کابل کې، البته د امریکا د سفیر په حواله، اوري چې په افغانستان کې انتخابات څومره مهم دي د دوی لپاره او دا انتخابات دوی غواړي چې باید شفاف او په خپل وخت ترسره شي. په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر سفر او له بلومبرګ تلویزیون سره د هغه د وروستۍ مرکې په اړه واوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب مسله ډیره مهمه بللې ده. یو بیان خبر کړی، په دې اړه به لنډ معلومات ترکړو او د مخکښو ښځو پروګرام لرو. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ویلي چې د سولې سره باید مسؤلانه چلند وسي. هغه ویلي چې د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت باید کار واخیستل سي. عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله چې زموږ همکار اکرام الله اکرام د هغه وینا اورېدلې ده. اکرام، عبدالله په خپلو خبرو کې نور څه وویل؟
افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله له طالبانو نه په دغه غونډه کې غوښتنه وکړه چې باید یو سراسري وربند وکړي او وی ویل که طالبان امریکایان او د وټولو غوښتنه کوي او د امریکا غوښتنه دا وی چې په افغان خاوره باید د یو هیوادونو او د امریکا په ضد باندې ونه کارول شي. نو لبل اخوانه له حکومت سره خبرې نه کول دا معنی لري چې د غړله سول نه غواړي. نو موړي په دغه غونډه کې وویل چې د سول لپاره باید له رامنځته شوی فرصت نه په پراخه کچه باندې استفاده وشي.
اگر ما نتانیم که در داخل افغانستان
نو موږ وایي کچېری موږ ونتوانیږو چې په افغانستان کې دننه هغه چې سولې غواړي 99% یو ډول فکر وکړو او د سولې غږ په یو واحد غږ بدل کړو، بیا حق نه لرو چې د ملامتۍ پړه د بل چا په غاړه واچو. واقعیت هم دا دی، باید په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړو، د خدای او د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو راځي سولې ته د نږدې کېدو او سولې ته د رسیدو لپاره باید له فرصت نه استفاده وشي. خاغلی عبدالله که څه هم د نظام یو مهمه برخه ده فرشته جان، خو بیرته یو ډول انتقادي خبرې دا وکړي چې د سولې په برخه کې دلته په داخل کې د یوې اجماع نه موجودیت وي، نو باید بل چاته بیا د پړې ګوته ونه نیول شي د په وینا باندې چې تر دې دمه لا یو یعنی له خبرو نه داسې ښکاره کېده چې یو اجماع نه ده رامنځته شوی. خاغلی عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې نږدې یو ونې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ هم پړاو خبرې پایته رسیدلې. افغان حکومت ته مخودلې چې په راتلونکو څو اونیو کې به د حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې مخامخ خبرې اترې پیل شي او یو لومړنۍ یا ابتدایي موافقه به د سولې په اړه باندې وشي. افغان ولسمشر هم تازه تازه له ټي آر ټي شبکې سره په یو ځانګړي مرکه کې په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړې باندې ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د هیله مند چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې یعنې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي، ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه کېږي او ورپسې به عملي کېږي. فرشته جان، په یو بل غونډه کې دلته په کابل کې و د بشر د حقوقو،
البته اکرام اوریدونکو ته باید وایو چې اوریدونکو ته باید مخکې دې چې د سیمه سمر خبرته ورسو، اوریدونکو ته باید وایو چې دا چې د ملي والی حکومت اجرایی رئیس ویلي چې د سولې د موقع څخه باید استفاده وسی، د دې په خبرو باندې وروسته د افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکي سید داوود صاحب سره مرکه لرو، نو دوی به د خبرې وشني او به ګورو چې دوی څه فکر کوي. اوس د سیمه سمر خبره کولای سي، مهرباني.
او سیما سمر چې د سولې پاړه کومې څرګندونې درلودي، اغلی سمر وویل چې په سوله کې باید د ټولو ادباو حقونه خوندي شي او په دې خوندیتوب سره به یو تلپاتې سوله رامنځته شي. کنه د ټولو ادباو حقونه پکې خوندي نشي نو سراسري سوله ناممکنه ده.
شهروندای مسئول در شرایط فعلی باید متحدانه از یک صلح عادلانه در افغانستان که در اون مردم افغانستان بدون ترس و بدون وحشت زندگی بکنن تلاش بکنیم و دست خدا یکی کنیم از نفاقهای قومی، از منافع شخصی، از منافع ولایتی و سبتی خود دست برداریم.
اغلی سمر په افغانستان کې لټول قومونو نه غوښتنه وکړه چې باید د یوې عادلانه سولې ملاتړ وکړي او په دې برخه کې هلې ځلې وکړي. بلې فرشته
جان، اوریدونکو ته ډیر مننه. اکرامه کور دی ودان. اوریدونکو، سیما سمر چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشروه، اوس تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وټاکل سو. پروند افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشرتابه لپاره شهرزاد اکبر ټاکلې ده او نوی کمشنرانی هم ټاکلې دي. په دې ارتباط د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نوی مشر او کمشنرانو د ټاکنې په اړه لیکلي چې ملګری ملتونه به د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسون سره نږدې همکاري کوي، ځکه د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د دې کمیسون رول په ورستیو کلونو کې ډیر مهم او مهم دی. مخصوصا د ملګرو ملتونو په وینا چې اوس چې د سولې لپاره خبرې روانې دي. ملګرو ملتونو د سیما سمر کار ستایلی دی چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا یې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري کوله. البته دغه د ملګرو ملتونو بیان نن په کابل کې د یوناما دفتر خپور کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دوی په وینا د خلکو د ذهنیت پرونولو کې او د داسې پالیسیو او داسې قوانینو په عملي کولو کې چې په هغه کې د افغانانو بشري حقوقو خوندي سي مهم رول لوبولی دی. ملګرو ملتونو ویلي په داسې وخت کې چې سولې ته هڅې د توندېدو په حال کې دي، دا ډیره مهمه ده چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه د سولې لپاره په دغه هڅو کې خوندي پاتې شي، مخصوصا د ښځو او د انجونو حقوقونه په افغانستان کې. اوریدونکو، برته ورځو د ننني رپورت اولی برخه ته چې د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله خبرې وي. عبدالله نن په کابل کې ویلي چې د سولې لپاره باید مسولانه چلند وسی او د سولې لپاره لرامنځته شوی فرصت باید مسولانه کار واخیستل سي. دا اوس را سره په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکي حاجی سید داوود د ټلیفون په لاین کې دی. سید داوود صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلاست. اول که دغه د ډاکټر صاحب خبرې تاسې واورئ، دی د عبدالله خبرې تاسې اورېدلې دي، دی چې وایي باید د سولې څخه مسؤلانه برخورد وسي او د فرصت څخه استفاده وسي، دا خود دوی د حکومت مشران دي د افغانستان د خلکو رهبران دي، نو دوی باید استفاده یعنی دا استفاده به څوک کوي؟ آیا دا خپل د دوی کار نه دی چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت نه مسؤلانه کار واخلي او سولې ته لکه څنګه چې دوی خپله غواړي هغه سیاست وکړي؟
دا ستاسو پوښتنه په ځای ده. منتظر څه غواړم چې سوله درې اړخه لري. یو یې نړیوال اړخ دی، هغې اړخ باندې د امریکې خاص استازي ښاغلي خلیلزاد روسیې سره، چین سره، پاکستان سره، د سیمې هیوادونو سره کافي په دې لسو میاشتو کې خبرې کړي دي او هغوی دې ته آماده کړي دي چې په افغانستان کې باید سوله راشي. دویم اړخ یې د سیمې هیوادونه دي چې په هغې کې هم امریکا په دې باندې وتوانېده چې یو ګډ دریز سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. اما دریمه مسله چې هغه کورنۍ اړخ لري او ملي اجماع هغې ته مونږ ویلی شو، په تعصب سره دوی په دې لسو میاشتو کې هر څه چې ډاکټر خلیلزاد د ملي وحدت پسته وغوښتئ چې تاسې حداقل مذاکراتي ټیم جوړ کړي، دوی په دې هم قادر نه شول چې د مذاکرې دپاره یو ټیم معرفي کړي. د دې سره په خوا کې کومې څرګندونې چې ډاکټر صاحب عبدالله کړي دي، په ډېر تعصب باید ووایم دا خبرې هغه خبرې دي چې عام ولس یې کوي. د دې نه د خپل په قدرت کې 50% شریک دی، وزیران لري، والیان لري او کافي امکانات په دې 15 کلو کې هغه څه چې اشرف غني ترلاسه کړي، عبدالله هم ترلاسه کړي. او دې چې دا خبرې کوي، زه نه پوهېږم چې دوی د چا نه غواړي چې ملي اجماع رامنځته شي. آیا ولس کې دوی دا ځواک پرېښی دی چې ولس دې راټول شي دا کار دې وکړي؟ بیا دوی د ولس نمایندګي کوي. دوی همیش وایي چې موږ د ولس په رایو راغلي یو. په ډېر تاسف دا خبره باید وکړم چې دا هم د اشرف غني او د عبدالله ترمنځ هغه د اتفاقي چې په دې 15 کلو کې دوام کړی او د ملک قرباني ورکړي، متاسفانه د دوی ټولې ګوتې یو بل ته دي. نه دوی د سولې په چوټ کې دي، نه په دې واقعا که دوی په دې باندې باور ولري چې دغسې یو فرصت افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته د سولې مساعد شوی دی، بیا دوی باید کینې خپلو کې هغه مشکل حل کړي. اوس د دوی وخت پوره دی، د یو خوا نه چوکۍ نه خوشي کوي، د بلې خوا نه یو په بل انتقاد کوي.
سید داود صاحب، اوس خو انتخاباتو ته بیخي کم وخت پاته دی، د سولې لپاره هڅې هم چټکې شوي دي. دغه وخت کې په دغه لنډ فرصت کې تاسې څه یعنی توصیه کولای سئ، څه پیشنهاد کولای سئ د دغه اجماع لپاره چې نن د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس هم د غوښتنې لپاره خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر یې غواړي، دوی څه وکړي چې بالاخره دغه خپل هدف ته ورسیږي؟
ګورئ فرشته جانې، په ولس کې استعدادونه دي، ظرفیتونه دي. دغه مذاکراتي ټیم دی د افغانستان واقعا د هغې خلکو نه جوړ کېدوی، نه دا چې د دواړو ټیمو نه دې جوړ شي یا هغه سیاسینو نه چې افغانستان یې د جګړې په میدان وخت کې بدل کړی و. کافي دلته خلک دي، د خلکو استازي دي، دوی سره په مشوره یو مذاکراتي ټیم 15 کسه حداقل 40 کسه دغه باید دلته وشي، دوی خپل پروګرام وړاندې کړي. هغې نه وروسته زه په یقین سره ویلی شم طالبان کله چې پوه شي چې دلته مذاکراتي ټیم دی، دلته وحدت نظر دی، هغوی هم افغانان ته حاضریږي چې افغانانو سره خبرې وکړي.
افغانان یعنی ستاسو مطلب د افغانستان له حکومت سره، ځکه طالبان خپل هم افغانان دي، نو د افغانستان له حکومت سره خبرې
واقعا خو په هر ترتیب اوس خو یو مخالف لوری دی، بل د حکومت لوری دی. حکومت دی کله چې وایي چې موږ د ملت نمایندګي کوو، باید واقعا د ملت استازي په یو مذاکراتي ټیم کې راټول کړي، بیا په هغه وخت کې طالبان هم حاضریږي، هغوی سره خبرې کړي.
اوس تاسو فکر کوئ د ملت استازي نه دي راټول کړي؟
دا د دوی چې نن جوړیږي، دوی یا د اقل دا دوه ټیمونو استازي په خپلو کې سره جوړ نه دي. یعنی یو زیات نفر معرفي کوي، بلې کم نفر معرفي کوي. په دغه کې د دوی دواړو ترمنځ خړه ده. ملت خو په ځای پرېښی، خلک په ځای پرېښی دي. د خلکو نه خو چا هیڅ پښتنه تر دغه لازم چې ما ته خبرې کوو، خلکو نه خو چا پښتنه نه ده کړي. دوی متاسفانه په خپل لکه په قدرت چې نه جوړېدل، دغه وس د مذاکراتو په پروسه کې هم دوی په خپل منځو کې جوړ نه دي.
ډېر زیاته مننه سید داود صاحب. د افغانستان کې د ازادي راډیو چې څومره اوریدونکي دي، دوی کولای شي چې د افغان بي سیم پر تاسو وتل شمیره باندې دغه پروګرام ته خپل پیغامونه، خپل نظر راوستوي. د پښتنه دا ده چې آیا دا د افغانستان د حکومت کار نه دی چې ډاډ ورکړي خلکو ته چې د سولې لپاره ټولې هڅې دوی هماهنګي کړي منسجمې کړي او په یو لاس باندې پرمخ ځي او دغه ملي اجماع چې دوی د رامنځته کولو غوښتنه لري د دوی کار نه دی چې دوی رامنځته کړي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې تاسې موږ ته د افغان بیسیم په 1300 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. حاجي سید داود، ستاسې څخه ډېره زیاته مننه. اورېدونکو، خپرونې ته ادامه ورکوو. اوس زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تمه کیږي چې سکال له کندهار بهرنیو هیوادونو ته د انګورو صادرات دوه برابره شي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال فضل حق مشکانی د دې مطلب په بیانولو سره نن ازادي راډیو ته وویل چې د انګورو صادرات به پاکستان او د هوایی دهلیز له لارې هند، دوبی او اروپا ته ترسره شي. د ښاغلي مشکانی په خبره د انګورو د ښه پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یو لړ پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. هغه وایي چې د تیر کال په پرتله به سږکال د کندهار د انګورو حاصلات هم زیات وي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنیزو اوبو د ښه تنظیم او ویشلو لپاره د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې 13 ټولنې جوړې شوې دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د حقابې ستونزه او د اوبو پر سر موجودې شخړې هواری شي او له کرنیزو اوبو به ښه ګټه واخیستل شي. هغه همداشان وویل چې له دې وروسته به اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم د همدغه ټولنو له لارې ویشل کیږي او کرنیز محصولات به هم ښه والی او زیاتوالی مومي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ لزینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 15 پوله، یو سټرلینګ پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلدارې 1115 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. اوریدونکو، په یاد ولرئ چې نن به د مازیګر له د ماپښین 2 بجو څخه تر 5 بجو پورې د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام وي. په دغه پروګرام کې بیا هم د افغانستان په سوله باندې خبرې کوو. نن چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله څه وینا کړې ده، دغه بیا تکرار سی په دغه پروګرام کې او بحث پر باندې وسی. نو تاسو پروګرام ته ټلیفونونه هم بیا په هغه وخت راکولای سئ. د پروګرام شمیرې به په هغه وخت کې درته اعلان سي. نو په یاد ولرئ د 2 بجو څخه د پروګرام پیلو. وستر خلو یو نړیواله مسله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د خپل هیواد په وړاندې د امریکا سیاست غندلی دی او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره تورنه کړي چې د اقتصادي بندیزونو په لګولو یې په ایران کې د بیګونا وګړو ژوند سخت کړی دی. جواد ظریف په نیویارک کې په ایرانی ډیپلوماټانو او د کورنیو پر غړو یې د امریکا لوري لګول شوي محدودیتونه هم غیر انساني بللي دي. البته جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره هلته تللی او دغه وینا یې کړې ده. زما همکار نوریا سوری نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه وروستی سفر سره لیدی او د دوه خبرو دغه جزئیات یې راخیستي دي. نو نوری صاحب، دغه د لومړۍ پوښتنه به مې دا وي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ځانګړي ډول کومې مسئلې یادې کړې دي چې د دوی لپاره ډېرې د اندېښنې وړ دي؟
بلې فرشته جان، تاسو هم ورته اشاره وکړله. البته موضوع د بندیزونو مهمه موضوع وچې د بیا پی ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل متحدو ایالاتونو د بندیزونو پر لګولو سره اقتصادي تروریزم ته مخه کړې او له ایران سره د اټومي تړون په ورتلو یې په خپل ځان هم خو کړی دی. ظریف چې دغه څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې له خپل نمائندګۍ څخه کولې، دغه راز وویل هغو یو اړخیزو بندیزونو چې ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران لګولې په قصدي توګه بیگونه ملکی وګړي په نخښه کړی او په دې کار سره غواړي چې خپل غیر مشروع سیاسي هدفونو ته ورسیږي. البته هغه په دې اړه نور تشریحات نه دی ورکړي. ظریف چې له امریکایي بلومبرګ ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا په ترامپ پورې تړلې چې دغه بندیزونه کم کړي او له هغه فشارونو هم ځان شاته کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر سر د بیا خبرو لپاره راوستي دي. ترامپ هڅه کوي چې پر دغه تړون د سره خبرې وشي او یو جامع تړون دی رامنځته شي. د جری ظریف په خبره تاسو نشئ کولی چې یو آس دوه ځله وپیری.
نوری صاحب کاوریدونکو ته په لنډه دا یادونه وکړي چې د واشنگټن له لوري ځکه د بېګناه ایرانیانو باندې د بندیزونو خبره کړې ده، امریکا څه وخت دوباره خپل بندیزونه پر ایران باندې اعلان کړل؟ دغه
متحدو ایالاتونو د تیر 2013 کال په می میاشت کې کله چې اعلان کړل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووځي، پر ایران یې د دې هېواد البته له همغه له اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونو د بیرته لګولو اعلان وکړ. البته دا بندیزونه هم په تدریجي ډول پر تهران لګول شوی او هدف هم د ایران د تیلو د صادراتو صفر ته رسول دي. دغه بندیزونه د ایران اقتصاد باندې ډیر ناوړه اغیز کړی دی، که څه هم دغه تړون نورو لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو چې د متحدو ایالاتونو متحدین دي، فرانسې، برېټانیا او جرمني، هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او پر ایران د اقتصادي فشارونو د کمولو لپاره هم د مالي چارو یو پیچلی میکانیزم رامنځته کړی، خو ایرانی لوری ورڅخه راضی نه دی.
اوریدونکو ته پاید وایو چې کله جواد ظریف امریکا ته ولاړ داور د ملګرو ملتونو تر سازمان د ایران د سفیر تر کور په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه او د جان اف کینیډي د نیویارک ښار تر هوایي ډګر د ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، یعنی محدوده د سفر اجازه خپل ظریف ته ورکول شوې وه. خو د خپل خبرو کې نوري صاحب ویلي دي چې دی پر دې هم انتقاد کوي چې په امریکا کې د دوی پر ډیپلوماټانو باندې محدودیت دی. دا باندې که یو څه معلومات ورکړي پر ایرانی ډیپلوماټانو باندې
تاسو پر رڼا واچول همدغه بندیزونه په نیویارک کې پر ایرانی ډیپلوماټانو او د کورنۍ پر غړو هم لګول شوی د سفر بندیزونه، همدغه څلور ځایونو نه پرته دوی نور ځایو ته سفر نشي کولای.
یعنی دا نه پر جواد ظریف نه، بلکې پر ټولو ایرانی ډیپلوماټانو،
بلکې پر ټولو. ولی البته رویترز د یو امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قول بیا ویلي دي چې د متحدو ایالاتونو دغه اقدام بشپړ له ملګرو ملتونو سره د 1946 کال موافقه سره سرخوري. البته د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم واشنگټن ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه بندیزونه یا دغه محدودیتونه باید لري شي.
ډېر مننه اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار نوریاس نوري صاحب خبرې واورېدې. د د رپورټ جزئیات که غواړئ ولولې زموږ په پانی ته ورسی. ازادي راډیو ټکی کام
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردید.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان انتخابات تورزو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلی په افغانستان کې باید انتخابات وشي په وخت وشي، ځکه د دوی په نظر د افغانستان لپاره انتخابات مهم دي. خان محمد سیندی نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفارت که څه هم د ولسمشریزو انتخاباتو د بودیجې وروستي کېدل مهم ګڼي، خو د دغو انتخاباتو د کېدو په ټاکلي وخت هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې هیواد باید د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي.
Well, we're pleased the election budget has finally been finalized.
د بوبل مونږ ډیر خوښ یو چې بل اخر د انتخاباتو بودیجه ورسته شو. دغه بودیجه امریکا ته توان ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي. همداشان مونږ په مستقله تو د افغان سارونکو مالی ملاتړ کوو چې خلک د انتخاباتو د کېدو په کړنلار او نتایجو ډاډمن شي. که څه هم د بودیجې وروستي کېدل یو مهم ګام دی، خو نورې مرحلې هم شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اړوند وزارتونه یې ترسره کړي چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. خاغلی جان بس مخکې له دې د شنبه په ورځ په یوې معلوماتي ناسته کې خبریالانو ته وویل که څه هم سوله او انتخابات دواړه مهم دي، خو د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري او هیله ده چې سوله له انتخاباتو نه مخکې تامین شي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پر 93 شمېره باندې مو راستولې دي. اوریدونکو، نقیب الله څخه ځیله کندار لیکلي، سوله باید د ټولو افغانانو په خوښه وینه ده چې ملي اجماع ضروری ده. جان محمد خپلواک له هلمند لیکلي دي، ملي اجماع باید د ولس په خوښه وي او استازي باید د ولس په خوښه وټاکل سي. اقبال د کندهار نه لیکلي دي چې ترڅو چې د حکومت دننه کې اصلاحات رانسي او امنیت ټینګ نسي، داسې امکان نه لري چې موږ به سوله ولرو. عبدالباقي له هلمند لیکلي، زما په نظر حکومت خپله سوله نه غواړي. جعفری له یوه داسې ځایه چې نه دی معلوم لیکلي، ملګري ملتونه دي د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې همکاري وکړي او مرسته دي راسره وکړي. شاکر الله شاکر د کابل له شاه شهید نه لیکلي، زما په فکر تر هغې ملي ګټو تر هغو چې ملي ګټو ته پر